سلامونه وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خرغلاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼې د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی دان ورسپانې ته ویلي چې پاکستان د اقدام وروسته لغو کړ چې هند د واګه بندر له لارې د افغانستان صادراتي توکو بار لاروی ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د الکوزی په وینا 150 لارې چې افغان صادراتي توکي لیږدول، د وچې میوې، تازه میوې او سبزیجات پکې شامل و، لومړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاروی ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاوخوا 1500 لارې د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي، خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یو ولسوالۍ کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خبره شوې، ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او روزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملي متر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه نړولي دي. په بدخشان کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امر محمد کمګر د افغانستان د نننۍ رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بارک ولسوالۍ کې کورونا کرنیز ځمکې او باڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته ډلې اصلي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بارک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد په حرک پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي، خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته رسېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکي اونۍ څخه په دوره یي توګه بیرته کارته راستنی شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبری آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې دا پریکړه نږدې د تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې د قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ سمانه لرونکي بڑا موجود نه وي. د امریکا غږ دولتي رسنۍ چې بهرني لیکدونکي په نخښه کوي د مارچ میاشتې رئیس د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدر وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله مندم چې تاسو ټول درنا او فاجز د کون کې بر تر وغ جوړ او صحت مند او سجه د صحت هم بم پتن می درنا او ګلیز د کون کوله تاسو رنګ چې تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز د کون کوله تاسو رنګ چې د تیر ورځی لوست مو ده مېرمن رویا محبوب اړوند او موږ تاسو مېرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ تر ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې د ټولو افغان او قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو ورځې د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه و او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکو انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. لری یعنی افغان ربوټ جوړونکو ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرو پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چی د ویزی ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شي چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سی کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډیر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغه څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالي چې دی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالي چې په 2018 کال کې دی سر ته رسولې و، د واشنگټن ډی سی کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولی شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنې مالي او اقتصادي مشکلات و. همشنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې دوی ضرورت درلود، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلو، هغوی ته لاسرسی نه و. او همشنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمې پروژې د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنې د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړو. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوټ و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنې دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دوی دریمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دوی جوړ کړي و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فامیلی ام نړیواله کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دي سره رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شې هم ځواک لري، افغان شې هم د علمي او ټکنالوژي لار څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښودل چې ټولی افغانی انجنې، ټولی د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یوازینی لارې د علم او نوښت لارې ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي اراده او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره د یو مثال دی. کچيري هر افغان انجلی یو استعداد ولري یو لیاقت ولري حقوقي د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچيري په خپل ژوند کې ارمان لري هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد خپل کورنۍ خپل اولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف وو. که څه هم افغاني انجینر وي سخت شرایط سره مخامخ شوی وي ټولنیز ستونزې وي مالی ستونزې وي همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو ځکون کو خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې ریسوک وي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوس پراتلون کې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي ځکون کو تاسو کورنۍ دندې کې می تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. هم دا درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کوم ستونزو سره مخامخ وي. یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې. دویم سوال د دې د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده اولې. یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې و کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده اولې په زړه پورې ده. دریم سوال د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده. یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو سي او په څه باندې پوسي وو سي. د نن ورځې لوس په پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زستا سودرانه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکه هیلې مېمنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شراغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخرینی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغې ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګه زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپله ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده. یعنی یو مثبت اړیکه ده که چیرې دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي تر څنګه دوه اړخیزه ده. یعنی باید د دوه طرفونو څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي یا دیوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا پخپله یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي. یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کې او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور او پلار، لکه څرنګه چې د مور او پلار، خویندو، وړونو، انا، نیکه، د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دې هم رامنځته سي. بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده. یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یوه ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني. یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلیږي بیا تر ډیرې ژورې او ډیرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري، خوندورې تجربې ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل ډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي. که چیرې خوندورې وشه او د خوشحاله شېبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله، مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډېره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه، باید ډېره ژوره او ډېره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپله روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسي، باور موجود وسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي وسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق وسي، رښتینی وسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوې دي. یعنی روغي ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي، یو پر بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښه کوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوې روغې ملګرتیاوې دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوې یا د سالمې ملګرتیاوې ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغ ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري، د هر انسان ځانګړتیاوې، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوې، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه هر اړیکه چې اوسې، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېل درواغو یا هم بېل پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود اوسي. او د دې ترڅنګ روغې او سالمه ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود اوسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی، یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي، او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سلیمه ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دا ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی، یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ، او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ، او د هغه سره مرسته وکي. باید ورسخه لري نسی، دوستان باید د هغه احساسات ته پوره پاملرنه وکي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کی چې ځنی لري سی، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکي چې د قهر درمول لپاره هڅه وکي، تر څنګ ووسی، د هغه سره نږدې ووسی. که خفګان لري، که خفه وو، که کوم بل منفي احساس درلودې، تاسو کوشش وکي چې احساسات یې درکې، او د هغه د احساساتو د شکولو لپاره د هغه سره نږدې ووسی. په مجموعه کې د غروغي ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشحالونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچېره په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ، د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغي اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. د غاړي نه یوازې دا چیز موږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په واده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالي کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوي ډیر ګټې لري، زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي واده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چابریال برابر کړو د خپل ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې، یا هم په خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیز اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنیز سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیا بیس مر سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي ځینې لارې چارې شته، یعنې د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعاله اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسې پورته کوئ. تاسې کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ، داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسې فعال اوسېدونکي اوسئ، او بل کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسې په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل د ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسې وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژني یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسې وکولای سئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسې د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوئ. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام و، عاطفي درناوی و، صداقت و. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسې پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسې خپل ملګرو سره لري، هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتمان سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدغه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانی ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه په انسان کې خاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هیواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارهګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسو سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبره ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو تدبیرنا څنګه متاسو ګټه واخلو. دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي دا مونږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت ته او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري نور چته نه ورکوي دا به الله جل جلاله په نسبت د خاطر رات باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ عمل کړه او واخه توزی کړي وبیا سر پات شوی وو.
بله
وای تاسو یو فکر وکړئ چې گاونډای چې دی دا تکیدای شي چې جوړې ونه لري نو وي ته ورلګل او هغه ته ورغله او نو چې موږ سره دومره چېشته د بل گاونډي ته ورولېګو نو هغه ته ورغله او فکر کړو چې موږ سره دومره چېشته چې بل ته ورولېګو. خلاصه هو کورونو باندې دا پس سر چکر وهله او برته ما کورته کوم چې په سال کړه او برته ورغله او په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تضحیه ورکول قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غم ورسره نشته د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو خاصتا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي زما په نظر باندې چې داسې کړو کوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډي ته ورولي یتیم ته ورولي کوم به وزر سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته
بالی ډاکټر صاحب دی برخه ترازو لکه څنګه تاسو خبر یاستي په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکاره شوی دي لداندو لري شوی دي مثلا خځو ته اشاره وکړي د افغانستان نیمایي وګړي خځې جوړي مګر موږ او تاسو شایدان یا ستو ورستر بلې دا بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه د غو دکانونو مترل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی په تیر میرمنې د غدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکي او د هر مرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چي دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء. دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خاين ته که ځوي که خوروي که لوروي او که نور څوک وي. بعض موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډیر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي دغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډیر زیات رسوای کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډیر زیات چینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خاين دي چې هغه نارینه نه لري کل دي د مثال په توګه باندې یا داسې مرمن چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي. به خاين ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او زموږ د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتري وي چې دوی کاري زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره سره رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي. دا ډیره زات بهتري وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ وشي او دا هغه سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ته جوړ کې ټریننګ ورته وکوي او د بازو مؤسسات سره کې نشه حتی ارتباط جوړ شي چې او ته بازي قرضي دي او باز نور اسلامي تمویلی سره باندې او سره همکاري وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بيبي و هغه بزنسمن و. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لارښود او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکان دریو کوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلال نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا د انصاف ته باندې یو بل کوم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا غلري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان وښتل شي د مثال په توګه باندې چاوي د استفاده کوي بعض کارونه د مثال په توګه باندې د ستنې کوم کار پیښور نه چې ګلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواندې د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي. مثال ته چاغوی خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه چې هغه نشته حرج نشته ښځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هیواد وګړي ټول کار وکړي او په خپل کار باندې خپل هیواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه. دوی خپل راپورته شول اوس بلفیل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم څه مشکل راغلی وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلې هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته. په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنی ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کیدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کیږي سوال کولو ته وزي، ګدای ته وزي، ماشوم باندې تیری کیږي، میرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر راول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ، په مینه جوړ کو، په محبت باندې جوړ کو، په اقتصاد باندې جوړ کو، دیوالی باندې جوړ کو. دا لامل خره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وښکلا ورکوي. که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا وښکلا تار ورکوي، دغه دانه کې چیرته تار وشکیږي، دغه دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکیږي، نو دغه دانه کثافات دانه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملی احترام باید وکړي. هغه په دې معنی باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نه کړي، دوی یو هماهنګي باید ولري. هغه که مؤسسات دی، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غوږ کې راونیسي او د دوی اوښې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که پوره نشي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي. هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي، سیدنا عمر وایي چې الفراو اخطر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهرو نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې یو احساس وکوي چې ورځ داسې ما باندې هم راتلونکې ده. زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او هغه که انساني او د مرستو مؤسساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره. خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو
په
دې شرط کې وغوړو او وخت باندې کې تیری متاسفانه په دې قیل او قال کې تیری فلانی داسه وکړل بسم کې داسه وکړل داسه وشو داسه مون تاسو تیر وختونه زخمی دي مون تاسو مازی زخمی ده راتلون کې باید مون تاسو ورته وګورو نو زما هدف ته چې مون تاسو افغانان هم باید مختلار شو مون تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لاس سره متاسفانه مون راتلون کې ته ګورو 15% او 9% مون تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلانی داسه وکړل بسم کې داسه وکړل دا بداو کوي دا بداو کې مون ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونو نه متپیدا شي به مرزانو نه متپیدا شي متاسفانه که افراد وي او کموسات وي مواسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي پر رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نه مواسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان خو راتلونکي دقیق وکړو چې افغانستان د سکتادي واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون ځکه چې ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
بله استاد
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او دا وسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه ل اکثر خلکو نه دا تمه نشي کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوی دي په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
از ما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دیغه کډرونه دیغه پرې کړو واخلي دا وې نظرونه واخلي دا وې استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی وایم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وې استفاده وشي د کوم فوکس یو بل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی هغه را ولي په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي او جاپان کې تاسو یقین وکاو چې جنب نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جنب نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک را هغه جنب جوړګمو ته اجازه مرانه کښې مو عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر ودا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي د اخلاق وضعیت ورته وي خو نو ما پوښتنه وکړم ما چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخیستې موږ چیرته پاتې یو تاسو چیرته ورسېدی وي تاسو دوه کارونه کړي د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړي پلان نه لري تاسو افغانان یو بله خبره راته وکړه رانویره شوه زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو پر رسمیت باندې نه پیژندل ستونزې شته د کې شک نشته او موږ تاسو چیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر زر جوړ شي زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څنوي چې نور څه همکاري وکوي دا غمی نشته د قربانۍ او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر زه تاسو زمنم خو دا نسبی کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دلته یو راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې د بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي د چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې په باندې موږ تاسو کار وکړو د خپل پروژه تاجران تز ما دا پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي د خبر د پیغام کې پروژې جوړه کې چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړی. ما هدف دا دی چې دا خبر را ډیره فلسفي طرف ته لاړه نشي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې خیر کوي چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چیرته جوړولای خو دا پنځه لکه کالو کې ډیر زیات نمونه موږ تاسو لرو. او فکری اختلافات کې سره ولرو. زما تاسو خو کې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورچ خو کې تاسو سبزی خو کې خو دا اختلافات به زړه ته انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دغه ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات زړه ته انتقال کړي. الله وایي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې په درون کې ما چې د مقابل کې. زما هدف دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټه کړي زړه. زه نکټایی وایم او زما پګړی وایي، هغه ته زه کافر یم او هغه ماته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځئ چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خولۍ چوي، که چپن چوي، که نکټایی چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل هغه لوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رویه چې ده چې علاقه موږ تاسو خلک
درن دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تربیه فرض یې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سوئے باغ کالا Stay.